ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان له یعنی ساجمل او ټکنیکی همکار اسحاق اميري سلامونه او نیکی هیلی ومني په د پېښور په پندو روډ نن سهار شوې د یوې چودنې حال درکو یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مو درله هم راوړي د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به ونی د خبرونه تړون واوري فاول خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن په پیښور کې چاودنه شوې ده چې پکې درې تنه زخمیان شوي دي په هرات کې نامعلومه وسلوالو په دوه خزینه پولیسو ډسې کړې دي چې پکې دواړه زخمیان شوي دي او د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکي هغه دولس تنه وژلي دي چې د شام له لورې اردن ته د اورېدو هڅه کوله اوسته خبرونه تفصیل نن سار په پېښور کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي د پېښور پولیس چارواکو مشال لډیو ته ویلي دي په چاودنه کې د یوې مدرسې د مشر قاضي صلاح الدین ګاډۍ په نښه کړل شوې چې پکې نوموړي سره د دوو ملګرو ژوبل شوي دي د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې د پاکستان فوج وایي د خیبر پختونخوا د چارسدې په باچا خان پوهندون له بریدګرو سره د مرستو په تور یې پنځه تنه نیولي دي پرون د پېښور په کور هډکوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروستو د پوځ ویاند آسین باجوا خبریالانو ته وویل له بریدګرو سره په پنځه مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمو د وړاندې د ودانې په جوړولو کې کار کړی و آسین باجوا بیا د برید کوونکو په اړه زیاتوي
یہ جو دہشت گرد ہیں ان میں سے امیر رحمان
کم کی برید کون کی پہاڑے کے امیر رحمان د جنوبی وزیرستان اسی دن کے دہاغا پورا پی جندن شوے دا د پاتے درے برید کون کو د ڈی این اے نمونی اخستی شوے دی اور د پی جندن عمل یہ روان دی اور مرحلہ بان نے ہم چادا سی ندی ویلی چی گنے دا افغان حکومت لخوا دا سی سکیدل بلکہ دا سی ویلی شوے دی چی لا افغانستان نکیدل
پر بچا خان په هنتون د تیرې چهارشنبې په ورځ د وسلوالو په برید کې د یو پروفیسر په ګډون یویشت تنه وژل شو د دې پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي بچا خان یونیورسټي به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شي د افغانستان د سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د قطر په دوحا کې روانه ده د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد زلان نن مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ په ښه توګه پای ته ورسېده او په دویمه ورځ کې د جګړې په ختمېدو د بشري حقونو او ښځو په برخه کې خبرې کیږي د افغانستان د سولې په هدف دا غیر رسمي خبرې د پګواش په نوم نړیوالې موسسې په مرسته جوړې شوې ده په غونډه کې د بېلابېلو ډلو پنځه پنځوسو کسانو برخه اخیستې او طالبان هم د خپل سیاسي استازو ګډون پکې تایید کړی دی خو د افغانستان د حکومت په استازیتوب پکې چا برخه نه ده اخیستې د هرات امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار په دوه خزینه پولیسو د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله شوې ده د هرات امنیه قمانداني ویاند عبدالروف احمدي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پولیس د هرات په ښار کې د دوه موټر سایکل چلوونکو لخوا په ډزو وشتل شوي او سختې زخمیانې شوي دي د ننګرهار د هسکی مینه ولسوالۍ په چونګي سیمه کې په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې پنځشت وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل د یاد بریدونه تېره شپه ناوخته هغه مهال شوي چې داعش وسلوال په یو مرکز کې راټول شوي وو خوږیاڼي وایي چې په یادو هوایي بریدونو کې عامو وګړو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې داعش وسلوالو په دې اړه رسنو ته لاس نه دي ویلي د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني پوځیانو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړي مشکونه دي د روس د پوځ یو چارواکي جنرال اولیګ سالیوکوف د جنوري په دویشتمه ویلي دي په غریزو سیمو کې د خاص مشکونه د اغو وو نړیوالو پوځي مشکونو برخه ده چې سږ کال یې د روس مکني ځواکونه د کولو پلان لري نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دا پوځي مشکونه به کله ترسره کیږي د خبرینه تاسو د مشال ریډیو نوره د ډیرا اسماعیل خان د یو شخصي سکول استادانو کولی ست کوون کی وای د بد امنه د ختمولو لپاره د تعلیم ادارو ضرورت ته پرون په منیزابات کې په اقبال ایګل پبلک سکول کې دامن روس علمان سل شو په دغه موقع د یاد سکول مشر ایت الله مسعود مشال ریډیو ته ویل کبایلی ول سمر غواړي او دامن راوستو لپاره دوی په سکولونو کې داسې غونډې او پروګرامونه تر سره کوي د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکو یې هغه 12 تنه وژلي دي چې د شام له لورې یې اردن ته د اوړېدو هڅه کوله. د اردن پوځ ویلي دي په یادو کسانو کې له ځینو سره وسلې وي او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. سرحدي ځواکونو د دغو کسانو نه شاوخوا 2 میلیونه د منشیاتو کڅوړې هم ترلاسه کړي دي. په شام کې فعالان وایي د دا هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. فعالان وایي شک کېږي چې د هوایي بریدونه د روسي جنګي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برېتانیا کې دی ویلي دي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې په خشام کلي د جنوري په 13مه هوایي بریدونه شوي دي. رپورټونه وایي د دې ادعاو په خپلواکه توګه پخلی نه دی شوی. د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی. د نیویارک ګورنر انډریو کومو د جنوري په 13مه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. له دې وړاندې د امریکا په لس نورو ریاستونو کې هم د هنګامي حالاتو اعلانونه شوي دي. په نیویارک کې په ټولو غیر ضروري سفرونو بندیز لګول شوی دی. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 1200 کسانو د مړه کېدو خبرونه دي چې پکې زیاتره د ټرافیکي پیښو له وجې شوي دي. او اخیری خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چین او ایران د دوه اړخیزه اړیکو د پراختیا او په راتلونکو 10 کالونو کې 650 اربع ډالرو ته د تجارت په زیاتولو سلا شوي دي. ولسمشر روحانی دغه څرګندونې پرون په تهران کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره تر لیدنې وروسته کړې دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکارې انیسا اجمل وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې د سر موضوعات دادي. د پاکستانی پوځ ویان وایي په باچا خان پوهنتون برید کوونکي افغانستان کې تربیه شوي وو.
افغانستان میں تیار ہوئے تور ہم چیک پوسٹ کے علاقے سے انہوں نے اور وہاں سے پھر وہ یونیورسٹی کے اندر گھسے.
چار صدق کے دا باچا خان پہنتن دا غمی دن پس ولس پس حال لے
او دا خلقو پڑھون کے خوب حراس او غیرہ او غدر چکم محسوسی کے غوزم شترے
پونی دا خپرونا تڑون کے بعد شمالی وزیرستان پاڑا واوری.
په شمالی وزیرستان سے دوی غټه غټه قبیلې دي چې هغه بازی دي پاغې سے یو دی وزیر او بل دی داوړ.
قبیلی سیمه سیما او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شي مونږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. نن سهار د پیښور په کلیواله سیمه پندو روډ کې یوې 14 دریو کسانو ته زخمیان کړی دي. په دې اړه باندې زلان یوسف زید دا تفصیل راکړي.
پندو چوک کې نن سهار کوم 14 شوې ده. د دې درې کسان جوړ شوې دي. په دا 14 کې د پولیس په وینا باندې یو ګاډې په نښه کې شوې ده. او د پولیس د وینا تر مخه دغه ګاډې د یو مدرسې د محکمې مو چې قاضي صلاح الدین نومېدو دغه ګاډې کې کوم کسان ناست وو. تابع قاضي صلاح الدین سره د خپلو دوو ملګرو چې کومې هغه معمولي جوړ شوې ده. د ریسکیو یو دوه د پرجمان بلال فیضی تر مخه دغه کسان چې دي دا معمولي جوړ شوې دي. د پیښې پر ځای باندې ورته ابتدایي درملنه ورکړل شوې ده او د هغې وروسته یې د نورو درملنې لپاره لیډرډینګ هسپتال ته وړي. د پولیسو د وینا تر مخه دغه بارودي مواد چې وو د روډ په غاړه باندې له مخکې پرویکلی شوي وو. او 14 کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې په دغه سیمه کې عملیات هم پیل کړي. تر اوسه پورې دا چې له هېڅ قسمه رسنیو ته یا مشال رډیو ته داسې اعلانونه راغلي چې ګنې کومې وسلوالې ډلې یا چاله دغې د 14 کله په غاړه اخیستي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زلان یوسف زیو چې د پیښور نه مختصر حال راکولو په پندو روډ شوې د نن یوې 14 چې صرف 3 کسانو ته معمولي زخمونه ورکړي دي. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پاکستان پوسټ پر باچا خان پونتون برید کې ککړ د پنځو سهولتکارانو د نیولو دعوه کړې او ویلي دي چې دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی و. د پوسټ د اماړیکو دفتر یا ایس آی ایس پی آر ویان لیفټنټ جنرل عاصم باجوا په پیښور کې پرون د پوسټ د مشر جنرل راحیل شریف په مشرۍ کې د غونډې وروستو خبري کانفرنس ته وویل چې د برید پر مهال افغانستان لس ځله ټلیفون کالونه راغلي ول. نوموړي وویل چې نیول شوي کسان ریاض عادل نورالله ابراهیم او ضیا نومیږي. نوموړي په خبري کانفرنس کې پر پوهنتون د برید په اړه نور تفصیلات شریک کړل. دغې غونډې ته زموږ همکار ځلان یوسفزی هم ورغلی و او دا تفصیل برابر کړی.
د پیښور په کور هډکوارټر کې د باچا خان پوهنتون وسلوال برید د پلټنو په اړه د پوځ د سرلخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د لوړې پایې پوځي غونډه وشوه. د غونډې وروستو د آیس پی آر مشر لیفټنټ جنرال عاصم باجوا د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د پلټنو تفصیل یوې خبري غونډې ته په ډاګه کړو. د عاصم باجوا په وینا په باچا خان پوهنتون باندې برید کوونکو ته زمينه برابرونکي پنځه کسان ریاض عادل نورالله ابراهیم او ضیا یې گرفتار کړی دي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي. وسلوال په افغانستان کې تیار شول. تورخم چیک پوسټ باندې د یو عام وګړي په حیث د پولې دیخوا راوړېدل. یو بل وسلوال چې لا گرفتار شوی نه دی نو ځکه یې زه نوم په ډاګه کول نه غواړم، هغه دغه برید کوونکي د عامو سپرلو په ګاډو کې تر مردانه پورې راورسول او په مردان کې د عادل او ریاض په نوم مرسته کوونکو ته وسپارل. په مردان 400 سړک باندې په دوو کورونو کې دغه وسلوال اوساتل شول. د نورالله په نوم یو بل مرسته کوونکی رکشه په بیا واخسته او بیا د برید پرواز یې په دغه رکشه کې برید کوونکی تر پوهنتون راورسول او د غنو په پټي کې یې کوس کړل. چرته نه چې بیا هغوی پوهنتون ته ورننوتل. نوموړي زیاته کړه چې د عادل په نوم مرسته کوونکې مستری دی. لبري دا سور جوړان دی په باچا خان پوهنتون کې د ودانۍ جوړولو کار کړی وو او د پوهنتون نقشه او معلومات یې برابر کړی وو. کوم چې برید کوونکي وو په هغې کې امیر رحمان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده او د نادرې نه یې تصدیق هم شوی دی. د پاتې درې برید کوونکو د ډي این اے نمونې اخیستې شوې دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایس پی آر مشر عاصم باجوا وویل چې دوی هیڅکله هم په وسلوالو بریدونو کې په افغان حکومت باندې تور نه دی پورې کړی. په یو مرحله باندې هم چا داسې نه دي ویلي چې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوي دي چې له افغانستان نه کېدل. د کومې علاقې نه چې کېدو هلته هغه وخت وسلوال موجود وو، د افغانستان موبایل نمبر یې استعمالوو او دلته یې خلکو سره رابطې کولې او د برید کومنده یې هم کول. خبري غونډې ته د باچا خان پوهنتون د پلټنو تفصیل د نقشو او سلایډونو له لارې ورکړی شو. د پړې په غاړه اخیستلو په وخت د تحریک طالبان د رادمخیل ډلې د مشر خلیفه عمر منصور او د یو خبریال ترمنځ ټلیفوني خبرې هم غونډې ته واورول شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واورېدل چې د پاکستان پوسټ داوه کړې چې د 400 حمله له افغانستانه تنظیمېده او په دې لړ کې ثبوتونه افغان حکومت ته ورکړي. دا چې پاکستان او افغانستان څنګه کولی شي د وسلوالو خلاف موثره کاروایی وکړي. په اسلام آباد کې د مشال خبریال سیاز مساخیل د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان د پوسټ پخوانی بریګډیر سعد محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د پاکستان دې تګلارې ته څنګه ګوري چې په میډیا د بیانونو پر ځای د حمله په اړه ثبوتونه له افغانستان سره شریک کړي. را دي چې وای دا ورونو نو موړې وای
زما په خیر باندې خو ډېر ښه چې کوم ډیپلوماټي دغه دي دا ذریعه دي هغه باندې تاسو خپل ثبوت ته که تاسو تشویش ته هغه هغه ته را دي بولې چې خو ډېر ښه دغه دي دغه غیر ضروري چې کوم ورکړی چې د افغان خاورې نه شي دغه نه شي بیا هر چا ته پته کوم ځای نه شي ضروري نه دی چې بیان په دې باندې ورکړي. تاسو ګوره د نیټو خو افغانستان کې هسې سوای د هوایي شری سره کوم دغه دی دا طاقت دی دغه استعمال کولی شي خو هغه داسې قسم قوتونو هغه داسې موثر نه تر څو پورې چې ډېر ښه استخباراتي معلومات نو زما په خیال باندې دا هغې نه دا غوښتنه کول چې تاسو کاروایی وکړي دا زما په خیال باندې ممکنه نه ده.
نیټو سره سر تاسو وویل چې هغې نشي کولی چې هغې داسې معاملو کې پرېوځي. افغانستان توان نه لري، پاکستان سره حق نشته. حل سر څه وینې د دې مسلې؟
نو حل خو دا دی که نه چې کوم شکایتونه هغې سره دي او کوم شکایتونه موږ سره دي نو باید د دې په دغه کې چې کوم دغه دی امن راوستل پوره منطقه کې پکار دي نه صرف فکر خي وړه خو امن نشي راتله دا ممکن نه دي چې فکر وړه خو امن راشي نو د دواړو وړه خو ته امن راځي هغه بیا چې کله دواړه ملکونه دا وکي او یو بل باندې دا چې کوم بیتباري دا یو بل باندې د دې دا یقین نشته چې هغه دغه مدد کوي چې کله دا دغه لازمه وشي افغانستان کې د مزاحمت او دغه حکومت ترمنځ دغه وشي دا فاهمتوشي زما په خیال باندې دا قوتونه بیا په خپل ورو ورو ختميږي بل دا چې طریقې کار فرض کا تاسو دغه خلاف دغه کوي نه کوي صرف دا خو نه چې تاسو فوج ورولېږي او غلطه کاروایو کې هغه به واپس راشي هغه زموږ د خپل کار کمزورې د خلک د فاصله کول قوت نه لري یو یوم دا په تاسو دغه ګوره کنه مدرسو خلاف موږ دغه کوو دا کاروایي کوو دغه کوو د دې اشتهات راولو هغه درجه شروع شي بیروس دې تر کې څه نکي دې لکه پورا یو اجازه اعظم او توګه نه سیاسي اعظم او عسکري اعظم دې سو پورې چې دغه نشوي دې کې پورا قوت نه وي او بیروس کېدل نه دی پکې
د ځوانانو غږ
زما په خپل مومند کې کیډټ کالج چر تلاړه
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ له هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساده خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه پورز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویپانی اوریدلای
اوریدونکو مشال رادیو ته وګی په باچا خان پونتون د 13 چهارشنبه پورز د وسلوالو بریدرستو پرون په سلورم اور د 400 ضلع بازارونو مارکیټونو بیا پرانستل شو په 400 خار کې اوسیدونکو د پیخي ډیر زیات غمجن کړي دي دوی وایي چې د پیخي د ماشومان په ذهن ډیر اثر کړي او یاري تر هي سره مخ دي له 400 نه د مشال لیډو خبريال شبیر احمد نور تفصیل سره
دا 400 د دکاندارانو د اتحادي یو مشر حاجی فضل غنی مشال لیډو ته په دې باب لوای
درې ورځې تاجر اتحاد د سوق اعلان کړو بازار مکمل بند درې ورځې نه پس زمنګا مطلب چې بازار کولاو شو او د خلکو پرونو کې خوب هراس او غیره او غدل چې کوم محسوسي غو وسم شته د نن نه چې یو کال یو میش څلو ورځې مخکې کوم درد مونږ تر رسیدلی هغه درد بیا را ورسید مونږ
بلخا هم د 400 سره جلی چې زده کون کې دی وای که څه هم د ژوند حل زلې واپس شروع شي ودی خو له خلکو او په خصوص څوتګه ماشومان او د هغوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دي او زیاتره خلک غمجن دي
کوم چې دغه حمله مخکې کوم رونق خلکو کې کوم چهل پهلو بازارونو کې مونږ کوم چهل پهل دي د ماشومان چې په لار سکول تتل یا په چټه کې راتل دوی په مخ چې با کوم رڼاګانې او کوم خندګانې هغه شان خندګانې او رڼاګانې تر اوسه پورې واپس نه دي راغلي او ایون دا چې تاسو نن هم سکول ته ورشي نو ماشومان کچ ډیر زیات کم ده
متهر شاه یو ډرایور وای چې دا یو داسې سانه هوا چې هر یو کور او هر یو کس غمجن کړي دي
سنانه خپدي ماشومان په ذهن باندې بد اثر پروته دي دکانونه اوس په مزه مزه کولاوی کی کارونو تخپل دروزی او پیزا اوس هم غمجن ده او ماشومان چې کوم دي دا وی په ذهن باندې ډیر زیات اثر پروته او وی سکول ته نزي دا وی په ذهن کې آیار ده
د پامل دا چې دروانی میشتې په شلمه نیټه د چرشنبه په ورځ بچا خان په هنتون باندې سلور وسلواله برت کړو چې پکې یوشتو پورې کسان وجل شي ودي په وجل شوی کسانو کې د پهنتون استاد د کون کی او د پهنتون ساتون کی هم شامل دي بلخو د 400 لوی اسپیټال کې د طبي علاج د لپاره پراته 15 کسان هم د علاج مالجه رستو خپل کورونه ته لګل شوی دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو تعلیمي ادارو استادان وایي ځینې قوتونه غواړي چې د پښتنو ځوانانو تعلیم ترلاسه چې د پښتنو ځوانان تعلیم ترلاسه کړي او باید حکومت د ټولو په خاصه توګه د لرو پرتو سیمو تعلیمي ادارو ته سم امنیت ورکړي. د چارسدې په باچا خان یونیورسټۍ د وسلوالو د برید وروستو د غلطه جمعې پر ورځ د مختلفو پوهنتونونو استادانو یوه غونډه وشوه. په پېښور کې د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر جمیل چترالی پرون له مشال لیډیو سره په مرکه کې ویل چې د باچا خان یونیورسټۍ د پېښو وروستو د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکو د امنیت په اړه اندېښمن کړي. د جمیل چترالی سره زموږ همکار یعنی ساجمل مرکه کړي او نو جمیل چترالی وایي
سدی په بنیادی مقاصدو یو خو د صوبی ټول ویسیز تله غوښته چې هغه سره یو خپل یونیټي او یو سالیډریټي شو کی. دویم د حکومت نه مطالبه وکړه چې په یونیورسټیز کې بالعموم او په خبر پوهنتون چې په سکیورټي حالات داسې دي چې دې کې خصوصي اقدامات پکار دي او هغوی غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته دې د ایف سي ډیپلایمنټ شي ځکه چې پولیس به انتها قربانې دي. خو بیا هم دا ناکافی دی ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمه پروت دی.
بل جمیل چترالی سره په دې روسیو کې کله چې د آرمی پبلک سکول هغه په خوښ ونه بیا په مختلفو ذهنو کې خاص کر زموږ به د خبر پښتونخوا د حکومت ته خبره وکړو په ځنه سکولونو ته ځنه ادارو ته سکیورټي هم ورکړي و. تاسو دغه ټول حالات نه مطمئن نه یې دغه سکیورټي دغه امنیت نه چې کوم حکومت ورکړي وو؟
مثلا دا چې سم اداري دي یونیورسيټي خو بیا هم له اټانومس دي د دې کې پوسټ ډیپلایمنټ چې دی نو هغه صرف دومره کار وکړي چې دا خلک کرټیل کې انګیج کې د دې نه زیات سکیورټي په انټرنل لکه مین ډیپلایمنټ هیومن ریسورس ډیپلایمنټ چې دی د واحد حل نه دی. په خصوصي حالاتو کې خصوصي اقدامات کول غواړي هغه مونږ ته نه ښکاري.
او تاسو دا اوس چې کومه پیښه وشوه باچا خان یونیورسټۍ باندې په دې کې خاص کر د هاسټل دا چې کوم واقعاتو تاسو په خپل په یونیورسټۍ کې سټوډنټ سره ملاویږي سټوډنټ څه وایي د دې نه پس لکه په هاسټلو کې ظاهره خبره دی به یریږي ته به یو فکر وي نو آیا د دې طرف نه څه ډیمانډ څنګه مخ ته راغلي دي؟ او
کوم حالات کې نو یو خو به طالبات ټول یونیورسټۍ ایڈمنسټریشن په کار دی چې په ټول صوبې کې کم کم ځایونه چې دي هغه ویجیلنس شي او عام سکیورټي چې کم نورمال حالات او غنډې نو په کار دی چې دلته دا پیدا سکیورټي چارج یو ریټایرډ فوجي دی وی کرنل دی وی بریګیډیر دی وی خو هغه واغ کوي چې د سکیورټي ګارد دا ټول میکانیزم ری ویم کو ته ضرورت دی. دریم د هاستل کې چې څومره آوټسایډرز دي په دې کې د سیاسي تنظیمونو ډېر غټ لاس وي د دغه تعاون به په کار وي. په دې باندې د سیاسي ګوندونو یو غونډه په کار ده د طلباو په لیول هم او د سیاسي اکابرینو په لیول هم چې دې ټول په دې اتفاق وشي. دې حوالے سره د طالب علمانو ډېر زیات خدشات دي چې په دې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه ویر به اوس نه وي معلوم. دغه سره سره د بازي یونیورسيټي داسې دي لکه صوابي یونیورسيټي شو لکه چاسده وا لکه مردان دا چې دا یو کریټیکل سیګنیفیکانس دی. بیا دا یو ولټایل لوکیشن دی رورل ایریاز کې دی. بیا په خبر یونیورسيټي خپل خصوصي حالات چې په یو چار دیواره کې کې دی یونیورسيټي دی او کې دی ایڈمنسټریشن دی نو دا د سمیت دی ته ان دی ویل یاره ګومل یونیورسيټي له دوه دښتو دا بند ده نو طالب هم غواړي چې نو چې پنځي یونیورسيټي ایڈمنسټریشن یونیورسيټي باندې دا علاج نه دی. نو د دې هر یونیورسيټي خپل مخصوص حالات دي او دا انډیویډوال کیس ټو کیس بیسز باندې کتل غواړي. په دې کې د طالب تنظیمونو کردار دی د اساتذه تنظیمونو کردار دی د یونیورسيټي ایڈمنسټریشن کردار دی سیاسي پارټیانو کردار دی ګورنر صاحب په کار د چې پرو اکټیو کردار واخلي سی ایم صاحب مونږ وایي چې مونږ هم پوره لاسو او کینو د دې لپاره یو میکانیزم وګورئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خوست قومي مشرانو او د مدني ټولنو یو شمیر غړو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د تیر چهارشنبه ورځ برید د پولي په دواړو غاړو کې د پښتنو د ترقۍ پر ضد د ځینو کړو پلان شوي سازش بولي. دوی د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پېښې ذمهوار کسان او ولس ته په ګوته کړي. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسوال بریدونه وکړي، ځکه په دې مرکزونو کې پرته له دې چې د کوم کس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي. د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طرحان او پلان کوونکي پیدا او ولسته یې وښيي. مدني فعال فیض الله غمخور:
د پاچا خان پر پوهنتون برید د همدې لویې موخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو ته دا وښيي چې دلته د پاچا خان د آزادۍ پرمختګ او یووالي فکر نتیجه نه ورکوي. د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پوهنتون دا برید په کلکو ټکو غندي.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انګار وایي چې په کابل او پېښور کې پر تعلیمي مرکزونو هممهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسې لوبه ده چې نه غواړي دا سیمه د علم په رڼا روښانه شي.
آزادۍ یوازې د پاچا خان په پوهنتون باندې برید، بلکه مونږ تاسو د احمدشاه بابا مینه کې هم مونږ شاهد دي چې د جنو خوندي سوځول کېږي، د لکانو خوندي سوځول کېږي. دا همداسې یوه پلان شوې لوبه ده چې نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم له لارې مخکې لاړ شي.
قومي مشر حمید منګل وویل:
د علمي مرکز نه هر څوک مستفید کیږي، که موافق دی که مخالف دی، که د هر مکتب فکر چښتن دی. دا حق دوی هیچ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه عمل وکړي او دا ښکلي استاذان او محصلین د مرګ کاندې ته وسپي.
د سیاسي چارو کارپوه عزیز الله زلان د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید ګڼي.
زما پان په پچهان پوهنتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې. هغه څوک چې دا ډول حمله سرته رسوي، زما په عقیده وه په ورځ د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپله باندې وړي.
یاد دې وي چې د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون د تېرې چهارشنبه په ورځ یو شمېر وسلوالو برید وکړ چې له کبله یې د یو پروفیسور په ګډون یوویشت تنه د پوهنتون محصلان ووژل شول. د یاد پوهنتون مرستیال ډاکټر فضل رحیم مروت مشال رو ته ویلي چې د پاچا خان پوهنتون به د راتلونکي دوشنبه په ورځ یو ځل بیا د محصلانو پر مخ پرانستل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د مشال ریډیو د خبرونې هره ورځ تاسو د سهار د نهو بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیغ په نیغه اورئ. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اورېدلی شئ. ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د پېښور او چارسدې د پېښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او پوځ د دغو پېښو ذمهواري پر ګوندو هیوادونو کې موجودي په ترهګرو ډلو اچوي، خو باید دوی اوس د پخوانۍ پالیسۍ نه راوځي او د داسې پېښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تېرې چهارشنبه په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د امنی وروستو امنیتي چارواکو ویل دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ ګټي، ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. یو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د حملې لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سل څلوېښت کسان چې زیاتره ماشومان وو ووژل شول. له دغې وروسته داسې ویل کېدل چې داسې پېښه به بیا ترسره نه شي، خو وسوالو یو ځل بیا یوه تعلیمي اداره په نښه کړه. له داسې حملو وروسته خلکو احتجاجونه وکړل، شمې بلې کړې، ګلونه یې د پیښې په ځای کې کېښودل او حتی د پاکستان پوځ یوه سندره هم خپره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي، که څه هم د کام بچي په یو غیر محفوظه ټولنه کې اسکول ته ځي. له دې سره سره پروګرامونه وشو، خلکو خبرې وکړې، خو د دغو ماشومانو د میاندو او پلرونو پوښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او پوځ ځواب نه کړه چې په اسکول کې د دوی د ماشومانو د تحفظ ذمهوار څوک وو. د پیښې وروسته د پوځ بیان وویل دا د ضرب عضب عملیاتو کامیابي ښیي چې وسوال اوس داسې بریدونه کوي. بلخوا ځینی امنیتي څیړونکي وایي دا د وسوالو لپاره یو آسان هدف دی چې سکولونه او کالجونه په نښه کوي. د وژل شوو زده کوونکو مور پلار سره بله لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوځ نه دا پوښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو. دا مور پلار وایي دوی خپل بچي زده کړو له لیږلي وو، دوی زده کوونکي او یا استادان وو، دوی تعلیمي ادارو ته د وسوالو سره د جنگ لپاره نه وو تللي او نه د شهادت لپاره تللي وو. دا هر څه د دوی بهادري نه ښایي، بلکې د دوی بېوسي ښایي چې دوی دونه بېوسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظه نه دي او دا هر څه په دوی تپل شوي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د هرې داسې پېښې وروسته وایي چې په دې کې یې دښمن لاس لري. لیکوال وایي د دغې پېښې وروسته یو خبریال په ټي وي وویل دا د پټانکوټ د پېښې ردعمل دی، او بیا هم دغه خبریال دا هم وویل هند پر خپله د پټان پتنکوټ پیخه کړی ده. نو دلته پښتنه دا ده چې آیا دوی د یو داسې بې رحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني، نو ځکه د دوی بچي هم وژني. لیکوال وایي باید حکومت او پوځ په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه چې دوی د شهیدانو څخه کارخانه نه ده پرانستلې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. پښتونخوا کې درنګ سات کې یو نیمه بجه کیدونکې ده. د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل لورو.
نن سهار په پیښور کوهات روډ له پندو چوک سره نیسي چاودنه کې درې کسان وژبل شوي دي. د پیښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي په چاودنه کې د یوې مدرسې د مشر قاضي صلاح الدین گاڑی په نښه کړل شوي چې پکې نوموړي سره د دوو ملګرو ژبل شوی دی. د پاکستان فوج وایي د خیبر پښتونخوا د چارسدې په باچا خان پوهنتون له بریدګرو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولي دي. پرون د پېښور په کور هډکوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروستو د پوځ ویاند آسم باجو خبریالانو ته ویل له بریدګرو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمدا وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی و. د افغانستان د سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې وروستۍ ورځې لپاره د قطر په دوحا کې روانه ده. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد سلان نن مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې په لومړۍ ورځ په ښه توګه پای ته ورسېده او په دویمه ورځ کې د جګړې په ختمېدو د بشري حقونو د ښځو په برخه باندې خبرې کېږي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار په دوو خزینه پولیسو د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله شوي. د هرات امنیه قومندانې ویاند عبدالرؤف احمدي مشال ریډیو ته ویلي چې دا پولیس د هرات په ښار کې د دوو موټر سایکل چلوونکو لخوا په ډزو وشتل شوي او سخت زخمیان شوي دي. د ننګرهار د هسکي مینې ولسوالۍ په چنګي سیمه کې په یوې هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 15 وسلوال وژل شوي دي. داعش وسلوالو لا په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکي هغه 12 تنه وژلي دي چې د شام له لورې اردن ته د اوړېدو هڅه یې کوله. د اردن پوځ پرون ویلي دي په یادو کسانو کې له ځینو سره وسلې وي او ځینې بیا شام ته په بېرته تللو کې بریالي شوي دي. او د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبرونو لنډیز د تاسو مونږه همکار یعنی ساجمل وړاندې کولو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورسپانو د اداریو مهمه برخې در تاسو مونږه همکار احمد الله وړاندې کوي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې د 400 پیښې پلټنو لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي. د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسيټي امنیتي انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخت کاروایی کولای شي. ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشا د غفلت نه ګټه پورته کړې او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي، ځکه چې د ارمی پبلک سکول پیخي ورستو د اپیکس کمیټه په غونډه کې داوه وکړې شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتی انتظامات خکړې شوی دي، خو په حقیقت کې داسې نه و. ورسپانه لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیات سختې کاروایی خطر وي، نو په کار ده چې حکومت د خپلو خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي دې هم خکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس له پکار دي چې د سکیورټي په معاملاتو کې صرف په ادارو انحصار نه کوي، بلکې خپل سترګې دې هم خلاص ساتي او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکي ادارې دې پرې خبروي چې په فوري توګه یې مخنیوي وکړي شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویزرلند په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه‌کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف په خپل پرام نه محفوظه او خوشاله وي، بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوالې ورورولۍ او سرمایه‌کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابۍ سره پیښ کړو، خو که نړیوال سرمایه‌کاران په پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمدات کې هم اضافه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د اولس حالات بدلولو لپاره حکومت حکومت لا نیخ پنیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سہولیات په ټول ملک کې په جنگي بنیادونو ښه کول پکار دي. دینه علاوه د معاشي ترقې ګټې عام اولس ته منتقل کول ضروری دي کم چې نکیږي. نو حکومت لا په دې لړ کې د خپل کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې هافینګټن پوسټ ورسپاڼې په پاکستان کې د غیرت په نامه وجنو موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپاڼه لیکي یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم وجنې پر موضوع جوړ دی د امریکا آسکر ایوارډ یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټره شارمین عبید وایي چې له هېواده د دغه مسلې خاتمه غواړي، نو ځکه یې دا یو دستاویزي فلم جوړ کړی دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې لیکي چې د ناټو ائتلاف غړي هیوادونه په دې رضا دي چې باید له افغانستان سره اوس هم مرستې وشي. د مقالو مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شارمین عبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی غواړي چې د فلم له نامزدګۍ سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورسپاڼه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشا زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګسارېږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي. د ادارې په خبره کېدی شي دغه شمېر له دې هم سیوایي ځکه چې دغه وژنې نه رپورټ کیږي. ورسپاڼه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رای ورکړه چې له مخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې لامل اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین عبید ورسپاڼې ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم A Girl in the River د پرایس آف فورګیونس له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي. د جنوري پر 22 په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله یې مرین کور جنرل جوزف ډنفورډ وویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې مدت د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه، خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورډ وویل نه غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي وویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د چین ولسمشر تهران ته د یوې کاري سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شی جین فینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لړل کېدو وروسته تهران ته تللی ول، وویل د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانستلو ته هیله مند ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شامې پر ورځ ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني او وروسته مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی سره په تهران کې وکتل. شی جین پینګ تر دغو کتنو وروسته له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل، موږ تصمیم ونیو چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دوه اړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. ده وویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دواړو هیوادونو مشرانو ورباندې خبرې وکړې. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوه اړخیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګری دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارد ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بیو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم شو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان سو باری بی شک چکا
زینم دیر سخت ترابانی تیران یا هر چکنی
سو دوستان کنن مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ او استاذ ته یو نوی ونیزه خبرونه وړاندې کوو. دا خبرونه د نن پیلېږي. د دې خبرونې نوم دی تړون، چې هر اونۍ به تاسو دپاره زموږ همکار بوریوال کاکړ برابروي، او په دې کې به تاسو د قبایلي سیمو د دود دستور په دغلته کې د میشتو قبیلو او دې سره تړلو په نورو موضوعاتو باندې هر اونۍ معلومات اوري. نو راځئ چې د دې لړۍ لومړۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. تړون
سلامونه او ستړي مسې، زه بوریوال کاکړی ماو تاسو د تړون خبرونې اوریدو ته بولم. د خبرونه د پښتنو د تاریخي سیمې شمالي وزیرستان په اړه ده. د خبرونې په پایل کې به تاسو ته د شمالي وزیرستان په اړه لنډ معلومات درکړو، بیا به د شمالي وزیرستان د ولس د ژوند جواک په اړه واورئ، ورپسې به هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د شمالي وزیرستان د پیداوار او قدرتي زیرمو په اړه هم اوریدلی سي، او په پای کې به د دې سیمې د نومیالیو شخصیتونو په اړه هم واورئ. داسې پښتانه به شاید ډیر وي چې شمالي وزیرستان به یې نه وي لیدلی، خو د هغوی پرتله به داسې پښتانه بیا لږ وي چې د شمالي وزیرستان نوم یې نه وي اوریدلی. د سیمې له یو قبایلي مشر ملک جان فراز وزیر څخه مې وپوښتل چې د مشال رادیو له لارې پښتنو ته د خپلې سیمې یعنی شمالي وزیرستان د جغرافیا په اړه معلومات وړاندې کړي. ملک جان فراز وزیر د خپلې سیمې جغرافیا داسې بیان کړه:
شمالي وزیرستان چې دی دغه لکه فاټاش یو زون ته ایجنسی دو، او دغه جنوبي سایډ چې دی دا ملاو دی جنوبي وزیرستان سره، او مغربي سایډ یې چې دی دا ملاو دی د افغانستان سره، او شمالي سایډ یې چې دی دا د کرم ایجنسی سره دی، او لوند مشرقي سایډ یې دا د فاربند سره ملاویږي.
د پښتنو د نورو سیمو غوندې شمالي وزیرستان هم د مرکز تر څنګ یو شمېر نور واړه ښارګوټي لري. ملک جان فراز وزیر په دې اړه وایي:
شمالی وزیرستان مرکزی شہر دایات امیران شاول سے چار ڈیر غٹ لوئی شہر ہوں اس دا اپریشن در بیاز پا سورت سے میرسا چی کم رپورٹین ارسی آغا مکمل مصبر کرائی سوائی دائی او دے سے چی نیر کم شہری ناوی اغین اپس یو غٹ شہر چی وا آغا میر لیو او ورسارا بل شہر چی ردری می دا تخیل او اوڑا اوڑا خر گوٹی نیر چی کم دی پش شہری نا چی دی پش آغا راز مکتای دی گون دی او ورسارا پا دوسلی بندی دا سے اوڑا سا دی کنی ناوی او بل سپین موم چی دای سپین موم غدا سے یو ویڑ غلی شہر دای پش.
د شمالي وزیرستان د جغرافیا او شارګوټ په اړه مو له ملک جان فراز وزیر معلومات واورېده. اوس پښتنه دا ده چې په شمالي وزیرستان کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي، نوموړي په اړه داسې راته وویل:
په شمالي وزیرستان سه دوه غټې غټې قبیلې دي چې هغه باز دي پاغې سه یو دی وزیر او بل دی داوړ. وزیر چې دی په داسې لکه مداخل دی توری خیل دی ممید خیل کوم دی پسې او ورسره باکا خیل او جانی خیل دا د وزیر غټې قبیلې دی. او داوړ چې دی داوړ داسې لکه غټ چې سبیری یو بر داوړ ورته وایي یو لار داوړ ورته وایي بار سے بھی ادا سے دی چغٹ گاچی دی محمد خیل دی پاگے نہ پل دی چردرے میں ہم زونی دی ہم زونی نہ مقصد چردرے در پا خیل میران سا چاہے تا تپی زود بھی ای تپی علاقے دوی سردائی وا علاقہ رسی او ای دک تی او آگے نہ مقصد چردرے میں خدی سوڑی زیراکی او سوخیل میساکی ارمز او ای در خیل
جوان جواك
د تړون خبرونه په دې برخه کې د شمالي وزیرستان د ولس ژوند جواک ته کتنه کو د سیمې له قبایلي مشر ملک نثار علي خان څخه مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کومو موکو باندې خوشحالي کوي نوموړي وویل
مونږ خو مطلب د اخترونو چې دي د اخترونو په موکې باندې مونږ بالکل خپلې خوشحالیانې کوو خو بیا چې شادیانې وي کله واده وي نو د واده په موکا باندې هم مونږ خپلې خوښۍ مناو کوو نوروز د افغانستان کې کوم مناو کېږي هغه به مونږ په شمالي وزیرستان کې باقاعده مطلب نندرې به کېدل دی پل په علاقایي کبډي ټورنمنټونه به وو د والیبال د فوټبال اوس یې په دې مخکې کرکټ هم راغلو چې هغه ډېر مشهور شو د لوی اختر نه یوه ورځ مخکې به مونږ ملک اجدر ته تللو نو هلته کښې به خلک خپلې نقشې ویشتلې نظبازۍ به کېدلې دا موقع باندې مونږ خپلې خوښۍ مناو کولې
ملک نثار علي خان د دې خوښیو د انداز په اړه وویل
چې کله دا شدی مقابله چې وه چې شدی به وه نو زموږ په خپله په شمالي وزیرستان کښې خو به د دې انتظام نه و خو دې ځې ډبنو نه به مونږ خلک به را تلل له یو کلي نه د بل کلي د ټوله شپه به دا مجلس و مخکې خو به بجلۍ نه وي ګیسونه به یې لګولي وو او په هغې باندې به چې کوم کنه مجلس به کېدلو مجلني مجلس به یې ورته ویلو د بجې والا او د مجلس چې څوم کوم کسان به وي ګلوکران به چې وي دا به د مجلس نه داسې را تاوېدل نو دغه بالکل دا مونږ کښې وو او دا به مونږ کول
ملک نثار علي خان وویل د شمالي وزیرستان ولس د خوشحالیو پرتله د غم پر وخت ډېره د یووالي څرګندونه کوي
مونږ لکه څنګه چې خوښي په شریکه باندې کوو دغه شانتې مونږ غم هم د خپلو د ګاونډیانو سره د خپل کلي د مالت سره هغه په شریکه کوو چې لکه چې یو سړی مړې وشي نو تر درې ورځې پورې خو د هغې کور نه مونږ موسی چا په کور کښې به اور نه بلوي مطلب د هغې خوراک څکاک زمونږ د خپل د کلي د محلې د طرفه وي د هغې چې کوم ځي ورونه دي هغه رشتهدار وي بلکې د هغې هم دغه هغه مطلب مېلمستیا مونږ کوو که مېلمانه راځي هم او که هغه د کور خلک وي دې نه علاوه داسې هم وړې وړې حادثې وشي نو مونږ غم د اظهار دی پر هغې کور ته دننه ورځو او هغې سره خپل غم شریکوو
د ملک نثار علي خان په وینا په یو ټولنه کښې که بنیادي رواجونه نه وي نو هلته ژوند ګران وي نوموړی د شمالي وزیرستان په ټولنه کښې د ښو رواجونو یادونه داسې کوي
لکه څرنګه چې بغیر د قانون نه ژوند نه تېرېږي دغه رنګې د رواج نه دغه رنګې د رواج د رسم نه لکه مونږ مطلب چې چا مړې وشي نو مونږ مطلب هلته کښې ځو قبر ورته کنو هغې په عزت باندې ښخوو بیا راځو دغه رنګې که د چا شادي وي هغې سره مونږ په هغې موقع باندې ځو راځو په کلي قوم کښې یو داسې کس وي چې د هغې سره څوک زیاتۍ کوي نو مونږ د ټول کلي په سطح باندې د قوم په سطح باندې هغې روکتام کوو چې یاره ستا دا زیاتۍ دی دغه زیاتۍ مه کوو که بیا هم هغې نه ودرېږي نو د ټول قوم هم مونږ تلي دي زما خپله قوم دی د مونږ وینو چې د مظلوم سره قوم په یو ځای باندې مطلب ودرېږي چرونو که خبرېږو وینو چې قبر د پاره د جنازې د پاره چا غم شوی دی د هغې د تسلۍ د پاره څوک نه وي نو مونږ زه دغه رواج زه غواړم چې زمونږ دا رواج د برقرار پاتې شي چې مونږ په غم او شادي کښې د کوم شرکت دی د برقرار پاتې شي
نوموړی وایي په شمالي وزیرستان کښې د رواجونو په نامه داسې ناپوهۍ هم شتون لري چې باید ختم کړل سي
په پښتنو کښې ځینې خبرې داسې دي چې هغه رننوتې شوي دي چې یاره زه خو غم دا زه به دا خامخه دا کار کوم زه خو یو زید اخیستی یم او دا زما پښتو خرابېږي یو هغه دا جهل جهل دی او روایت روایت دي لکه دلته کښې دا جهل چې مونږ مېرمنې باندې تشدد کول دا زمونږ روایت نه دي دا یو جهل دی په دې قوم کښې به وي په هر ځای کښې به وي نو دغه ته که څوک د روایت نوم ورکوي او که څوک بله نامه ورکوي دا یو بد کار دی چې په خپله مېرمن باندې په خپله خور په خپله لور باندې تشدد کوي نو مونږ غواړو چې زمونږ خوندې دي زمونږ مندې دي چې د هغې کوم حقوق هغه انسانیت ورکړي دي او که بشریت ورکړي دي که اسلام ورکړي دي چې هغې حقوق دوی ته میلاو چې هغې حق دی زمونږ په خوندې او لوڼو کښې تعلیم نه شته هغه به زه د حکومت کمې وبولم مونږ قبایل غواړو چې را ده شي ما ته د جنکۍ د پاره سکول د کالج دا د یونیورسټۍ دا در ته جوړې کړي نو مونږ غواړو چې مونږ خپلې خوندې ته خپلې لوڼو ته تعلیم ورکړو
ملک نثار علي خان وایي په شمالي وزیرستان کې تیر سویو او روانو بدامنیو د دوی ټولنه له هر اړخه اغیزمنه کړې ده. د نوموړي په وینا تر ټولو لوی زیان دا دی چې د خلکو پر یو بل باور له منځه تللی دی.
د بې باورۍ په سطح باندې، د راشه درشه په سطح باندې، په هر سطح باندې مونږ ته یو نقصان ورسېدلو. د چا سره څوک د زړه خبره نه شي کولی، ځکه چې حالات داسې ځای ته رسېدلي دي چې رور له خپل رور ته د زړه حالات نه شي ورکولی، کلیوال د خپل کلي کس ته د زړه حالات نه شي ورکولی. نو د بې باورۍ خو تر دې حده نن رسېدلې ده.
ملک نثار علی خان وایي دې حالاتو په ولس کې شعور پیدا کړی او هغه خلک ډیر لږ وو چې د پښتانه قام د روایاتو مخالف وو.
دلته کې حالات داسې را پیدا شول، هغه ډیر مطلب کم خلک وو، خو بس معاشره باندې دلته په علاقه باندې هغه مطلب کنټرول حاصل کړو په یو نو شکل کې. نو هغه خلک نه غوښتل هغه داسې نه برداشت کولو. نور زموږ چې کوم قبایل دي هغه ته لیواله ناست دي او غواړي چې زه خپل کلي ته داشم او په خپل ډول باندې هغلته کې اتڼ واچوم او لیواله ناست دي چې مونږ وزیرستان یو ځل بیا خوشحاله ووینو.
کورنۍ ژوند
په شمالي وزیرستان کې روانو بدامنیو د نور وګړو غوندې د میرمنو پر ژوند هم زیات اغیز کړی دی. د یادې سیمې یو فعال مهک وزیرستاني وای د وزیرستان د میرمنو حالت د ترهګرۍ تر راغلي څپه وړاندې داسې نه و لکه څنګه چې اوس دی. نوموړی وای چې که څه هم د شمالي وزیرستان نارینه په مجموعي توګه میرمنو ته ډیر د قدر په سترګه ګوري، خو هلته د میرمنو په وړاندې تشدد او بې انصافي شتون لري، هغه هم د تعلیم نشتوالي له کبله. مهک وزیرستاني وویل دوی غواړي چې د شمالي وزیرستان نجونو ته د هم د تعلیم لپاره ښه او خوندي زمينه برابر کړل شي.
مونږ چې څومره کورنۍ دي څومره جنکۍ دي، مونږ ته د خپل د تعلیم حق ملاو شي. لکه څنګه چې پنجاب کې هر جنکۍ ته هر بچیان ته خپل حق ملاوي د شي خپل تعلیم خپل وظیفه، چې څنګه دا رایټ ته څنګه دا رواج داسې د مونږ سره ګورنمنټ کو. خو مونږ چې څومره مونږ ته توان دی او ها دې د ګورنمنټ نه دی، زه ګورنمنټ ته دا اپیل کوم چې ما سره د دې د تعلیم او د صحت مدد وکړي.
مهک وزیرستاني په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو له کبله پر میرمنو راغلي حالت ته په اشاره وویل موږ داسې وزیرستان غواړو چې په آرام پکې ژوند وکړو.
د دوې بجې کې مو د خپې نو داسې وشول چې ډېر تیارې راغلې، نو هغې په مونږ باندې بمباري وکړه. نو هغې سره زموږ د ښځینه زموږ بچیان زموږ کورونه وران شول او مونږ ته د دې نه ډېر تکلیف ورسېدو. اوس په مونږ کې داسې حالت روان دی چې زم چېرته ځای ته لاړه شم، موضوع د چا نه پوښتنه کوو تپوس کوم. زه خپلې ماشومانې دپاره، خپلې ښځې دپاره خپل تعلیم غواړم، خپل صحت غواړم. او څنګه چې ما وزیرستان کې مخکې 2001 نه مخکې زندگی وا، زه داسې زندگی بیا غواړم.
د دې سیمې ګټه وټه
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د پښتون وطن نه یوازې تر مځکه لاندې په پراخه کچه قدرتي زیرمې لري، بلکې د مځکې سر یې هم ډیر زرخیز دی. د شمالي وزیرستان پر حالاتو له نظر لرونکي خبریال احسان داوړ سره مو پر دې اړه خبرې وکړې چې د خپلې خبریالۍ تجربې ته په کتو دوی د شمالي وزیرستان قدرتي زیرمې څنګه ارزوي. احسان داوړ وویل د پاکستان د څېړنیزو ادارو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو د پرمختګ ادارې د معلوماتو او شخصي مشاهدو پر اساس ویلی سي چې شمالي وزیرستان له قدرتي زیرمو ډکه سیمه ده.
میرلی د پتسی اډې نه واخله تر د پټل روډ باندې شوې پورې دلته امرا ورتلې دي چې د تیرو د ګیس غټه چې کومه سرچینا ده په ټول ملک د دې چې کوم شاخونه دي هغه په ګورګورې کې او په بانډه د هوتشا کې من سبا کار په لګیا دي. دویمه د ایش په علاقه کې دلته غټه غټه سرچینې دي د تیلو او د ګیس، او دا د بریټیش پټرولیم کمپنۍ چې کوم یو راپور دی هغه دا وایي چې دلته په عرب امارات نه هم زیاتې ماتي سرچینې دي د تیلو او د ډیزل او د پټرول او د ګیس. ورسره دلته د کرومایټ د کاپر د سونه د یورینیم خزانه دي، د لانڈ محمد خیل سرا دلتا شنکائی و طویائی پا دے غربان دے پا پندلاخ کلومیٹرہ کے چکمہ سرویش شویہ دا پہلے کے سلور کام سلویش تا ملین ٹن کاپر تروت تے چنن سب اپ مارکیٹ کے دے یوٹن دے کاپر کے مات تر او زرا نواخلا لا زرا ڈالرو پورے دے کوئلہ خو مطلب مونگ جا دا ہونا چے کوئلہ سمرا ارادمت سرا دے کرومائٹ دے کوئلے سمرا غاٹے غاٹے کلدانے دی بلکہ پا سواخ کے خود دینا ترسیل ہم شروع شوے ہو پا شاہوان کے اتیالاس پسلو کے چکما علاقہ دا زنگلاتو بند او یوائی وونا دے لکونو روپی وونا دا دے زنگوزی دے بلا چکما المنزا مونگ ورطا ویائیو ناشتر ورطا ویائیو دومرا دومرا وونے دی خو دے بادا مرغا چے اوس پا دے بند دے حکومت چیک نشتا او پا کٹکولو بند لگیا دی چے دے سرا دے شوال دے زنگلات ہم پا زفال بند اخوان دی
احسان داوڑ وائی شمالی وزرستان دے کرہنی پا ڈگر کی ہم پا پراخ کچا پیداوار لرے
غنم کرل کے جی پٹول شمالی وزیرستان کے گرمی کے جوار کرل کے جی خاص طور سرا چکم دے میرلی علاقہ دا پدے کے غنم جوار پکال کے اوور سرا چکم بار دا وردی پدے علاقہ کے ٹماٹر او سبزیاں چدی کنا ڈیر زیات پزیات مقدار سا کرل کے جی اوور سرا پشاوال سیما کے ازان غوزی چدی دا ڈیر زیات پزیات مقدار سرا مطلب اربوں روپے دے یو کال صرف ازان غوزی رضی دمرا خف حاصل ہوئی او پر ازما کے چکم آلوگان کے گی دا دے دے کوالٹی یا دے معیار اندازہ تا سدینا لگاولے شئی چی پا عام مارکیٹ کے با پا 50 روپے دے آلوگانو داڑی تا تا ملاو شکو دے رزمت چکم آلوگانو یا غابا پا 300 روپے باندے تا ایوا داڑی اخلی
احسان داوڑ وویل دے شمالی وزرستان خلق دے کرہنی ترسنگ سرکاری نو کری کوی او هم پا عرب ہیوادونو کے پا مزدوری پسی ورک دے
مخک خو حکومت ویل چې سلور لا کا بادی دا خو اوس چې کم رجسٹریشن و شو کم خلق را اوه تل دے درې تحصیلونه نو دا داس وش مرا چې پشل لا کنه دے وزیرستان بادی زیاده په دې کې سلور زرا 15000 استادان دي او ډیر زیات کې وی سلور 15000 دا نور چې کم پنوکاریانو باندې وی دا خو د سرکاري نو کاری حال دے خلق سبق وای تعلیم شتا او دومره زیات نه دی خو اکثره چې کم خلق دی د مونږ ټول بهر ملکونو ته مزدوری ته ځي هلته نه پیسې راوړي دلته بچي تعلیمونه پکوي ورسره ورسره خپل ژوند پکوي زمونږ ډېر خلک چې دي په متحده عرب امارات او په سعودي عرب کې دي او څه خلک چې دي په قطر کې او ملایشیا کې دي خو ډېر کم دي
نومیالی د دغې سیمې
شمالی وزیرستان په تاریخي توګه د پښتانه وطن یو مهمه سیمه ګڼل کیږي د دې سیمې شاعر او لیکوال دیدار وزیر وای هسی خو د شمالی وزیرستان د نومیالیو مشرانو شمیر زیات دی خو تر ټولو پکې حاجی میرزا علی خان پیژندل سوی اتل دی کوم چې د فقیر ایپی په نامه هم یادیږي
شمالی وزیرستان کی حکومت ران تشوی دی هغه کې خزیره خبر د فقیر ایپی چې کوم د حاجی میرزا علی خان خو یو نړیوال شخصیت دی دنیا یې پیژني د یو د ازادۍ تحریک مبارزه پہچانا پٹا نا دے سرا سر ملک خاندان یو نام وزیر مشترکہ مشر چکم خاندان مداخل هغه دې په وړه کې سر شوی دی د کوم د کلی د علاقې د ورس خدمت یې کولو دا سي د علم په حواله سره خصوصي مې بل کس وو یو اتل وو تکرا کس وو مولانا ګل منیر نامې وو هغه دا کوشش کړی دی چې په علاقه کې د اسلامي تعلیم د خورولو لپاره مدرسې مختلف پروګرامونه او په علاقه ولس کې به یې قدر وو ملک محمد بل د ټولو کوم د دوړو مشر وو هغه کې هم داسې وو چې وزیرستان په هغه خاص خلق کې وو ډېر کسان داسې دي خو اوس که د هر ایک ډېر د مشر نامه خلم جای دی کلي دا مشر دی ځکه نو دا تفصیل به ډېر د فهرست به رانه اوږد شي
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د شمالي وزیرستان په اړه معلومات وو اوریدل لدې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي ز بوريوال کاکړ تر بلې خبرونه درڅخه اجازه غواړم شو وخت ولرې خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ